د ماشام شپږ بجې سوې د وروستیو ماښامنیو خبري مجلو د خپرېدو وخت سو. دا خبري مجله چې زه صالح د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم دېرش دقیقې ده. په راپورونو کې اوري چې په کابل کې د برېټانیا سفیر وایي د دوی ځواکونو ایراني وسلې نیولې دي. بلخوا د امریکا سفیر نن کندهار ته تللی و، د هغه پر څرګندونو هم راپور لرو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ښوونځیو په سوځلو کې ښایي د سیمې استخبارات لاس ولري. نور مسایل تر خبرونو وروسته معرفي کېږي. اوس له جانه قالکوزي څخه خبرونه اوري.
د افغانستان د عدلی وزارت هغه اداره رد کړه چې وایي د جنسي تیری قرباني شوی مېرمن ګلناز په مسعود ډول خوشی شوی. افغان کارپوهان وایي امریکایي بی پیلوټ الوتکه د افغانستان په خاوره کې غورځېدلې وه او بیا پر ایران پلورل شوی. او د ایران د استخباراتو وزارت وایي یو ایرانی سړی نیولی چې امریکا ته جاسوسي کوله. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د افغانستان د عدلی وزارت هغه اداره رد کړه چې وایي د جنسي تیری قرباني شوې مېرمن ګلناز په مشهود ډول له بند آزاده شوې ده. د وزارت ویان فرید احمد نجیبي ازادي راډیو ته وویل د نوموړي د خوشي کېدو پرېکړه په هغې قضایي غونډه کې شوې چې د جمهور رئیس کرزي په مشرۍ جوړه شوې وه. په فرمان کې هیڅ داسې نوم نه دی یاد شوی چې کوم شرط دی وي، یا خدای مکړه پر دې مېرمن دې زور واچول شوی وي چې د قضیې له بل کس سره د نکاح وکړي. تر دې مخکې راپورونه خپاره شوي ول چې ګلناز په دې شرط آزاده شوي چې له تیری کوونکي سره به واده کوي. شاوخوا دوه کاله وړاندې پر ګلناز باندې د هغې د عامه د لور د مېړه لخوا جنسي تیری شوی وه او په کابل کې د زنا په تور بندي شوی وه. نوموړې د تېرې سې شنبې په ورځ د جمهور رئیس کرزي په امر آزاده شوی وه. یو شمېر افغان کارپوهان وایي هغه امریکایي بی پیلوټ الوتکه چې ایران یې په خپله خاوره کې د راغورځېدو ادعا کوي په ایران کې نه بلکې د افغانستان په یوې سرحدي سیمه کې رالوېدلې وه او بیا ایران ته وړل شوې ده. د سیاسي چارو یو تن کارپوه احمد سعیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د الوتکه په فراه ولایت کې رالوېدلې وه او بیا څو تنو د پیسو په بدل کې په ایرانیو چارواکو پلورلې ده. تر دې مخکې ایران له افغان حکومت څخه غوښتي ول چې امریکایي بی پیلوټ الوتکو ته د اجازه نه ورکوي چې د دوی خاورې ته ور واوړي. افغان چارواکو ویلي د ایران شکایت ورسېدلی او د پیښې په اړه به څېړنه وکړي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي تېره شپه بهرنیو ځواکونو د دې ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې په د رئیس پر کور خپل سری عملیات کړي او یوه ښځه یې وژلې ده. د پکتیا د والي وایان روح الله سمون د دې خبرې په تایید سره وویل بهرنیو ځواکونو د نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس ډاکټر حفیظ الله او د هغه دوه زامن له ځان سره بیولي دي. عملیات د پکتیا مرکز ته نږدې د منګل قلا په سیمه کې شوي او د ښاغلي سمون په خبره په دغو عملیاتو کې درې نورې ښځې ټپي شوي چې د همدې رئیس د کور دي. بهرنیو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د استخباراتو وزارت نن وویل هغه ایرانی سړی نیولی چې د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزي استخباراتو یا CIA ادارې ته یې کار کاوه. د ایران د استخباراتو وزارت د دغه کس هویت نه دی په ډاګه کړی او دای هم نه دی ویلي چې دا کس څه وخت نیول شوی دی. وزارت ویلي دا کس امریکایي تبع دی او په افغانستان کې د باګرام پوځي اډې ته استول شوی و او له هغه ځایه ایران ته د جاسوسۍ په مقصد تللی و. د ایران د استخباراتو وزارت په یو بیان کې ویلي دوی په افغانستان کې د دغه کس په ماموریت خبر شوي ول او تر هغې څارلی و چې د افغانستان له پولې د ایران خاورې ته واوړي او وروسته یې ونیوه. ایران اکثر وختونه د هغو جاسوسانو د نیولو خبرې کوي چې د دوی په وینا امریکا او اسرائیلو ته کار کوي، خو شواهد او اسناد نه دي وړاندې کړي. د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایف په لویدیز خارګوټي ژنوزین کې د جمعې د ورځې له شخړو وروسته اضطراري حالت اعلان کړ. نظربایف نن یو فرمان صادر کړ او پکې راغلي په دې خارګوټي کې به اضطراري حالت د 2012 کال د جنوري تر 15 پورې دوام وکړي. د فرمان له مخې اعتصابونه او مظاهرې بندې شوي او د خارګوټي په شاوخوا کې په ګرځېدو راګرځېدو او د غراس ښار ته په داخلېدو او وتو هم محدودیتونه لګول شوي دي. نظربایف نن د خپل هیواد امنیت شورا سره عاجله غونډه وکړه او وایي د ژنوزین خارګوټي وضع تر کنټرول لاندې ده او د شخړو او نارامیو جوړونکو ته به سزا ورکړي. چارواکي وایي د جمعې د ورځې په شخړو کې 10 کسان وژل شوي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزیر کمالو خان بیف قاسموف نن د تیلو د تاسیساتو کارګر تورن کړل چې د تیلو په یوه تصفیه ځای ډزې کړي دي. د یوه اویا کسان نیول شوي او 15 ټپیان روغتون ته رسول شوي چې په ټپیانو کې شپږ پولیس هم شامل دي. د تېرې مې میاشت کې په زورونو کارګرو د معاشونو د زیاتېدو او د کار د شرایطو د ښه کېدو په مقصد اعتصاب او مظاهرې پیل کړې وې. د تیلو کمپنۍ دا اعتصاب غیر قانوني بلله او شاوخوا زر تنه کارګري له کاره ایستلي دي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر لیون پنیتا د لیبیا مرکز ترابلس ته رسیدلی او دا دې هیواد ته د امریکا د دفاع د وزیر لومړنی سفر دی. ټاکل شوی چې پنیتا به په ترابلس کې د څو ساعتونو لپاره پاتې شي او د انتقالي حکومت له چارواکو سره به وګوري. لیبیا ته له روانېدو مخکې پنیتا ویلي و د سفر هدف یې دا دی چې په خپله له نږدې د لیبیا د حالاتو جاج واخلي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي ادارې د امریکا د بلهر حکومت په پرتله د اسرائیلو د امنیت لپاره زیات کار کړی او د اسرائیلو پر وړاندې خپل تعهد نه ماتېدونکی وباله. جمهور رئیس اوباما د جمعې په ورځ له واشنګټن څخه بهر د ریفورم جوز غونډې ته چې په شمالي امریکا کې د یهودانو تر ټولو ستره لیبراله ډله وینا وکړه. د مصر په مرکز قاهره کې نن د مظاهره کوونکو پولیسو ترمنځ نښتو کې اته کسان مړه او شاوخوا 300 نور ټپیان شوي او نښتې دوام لري. امنیتي ځواکونه چې په برقي ډنډو سنبال دي مظاهره کوونکي په مخه کړل او د قاهرې په مرکزي برخه کې د پارلمان ودانۍ ته نږدې وټاکول. مظاهره کوونکي غواړي واکمنه پوځي شورا د سمدستي واک ملکي ادارې ته وسپاري. پوځي شورا د 13 فبروري له میاشتې راهیسې یعنې د حسنی مبارک د رژیم له ړنګېدو راهیسې د هېواد چارې پر مخ وړي او چارواکي وایي په فلپین کې د سیلاونو او ځمکې ښویېدو له وجې د مړو شمېر اتیاو ته پورته شوی او 400 کسان تري تم دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. په کابل کې د بریتانیا سفیر وایي دوی اسناد او شواهد لري چې ایران وسلوالو طالبانو ته وسلې ورکړي. دا چې ایران له افغانستان غوښتي چې امریکایي الوتکو ته د اجازه نه ورکوي چې ایران ته داخل سي په دې باب مو د کارپوهانو له نظرونو خبرو چې وایي د الوتکه په افغانستان کې غورځول سوي بیا ایران ته وړل سوي ده. د امریکا سفیر نن په کندهار کې وویل چې په پاکستان کې د وسلوالو پټ مرکزونه د افغانستان لپاره ګواښ دی. په کونړ کې پوځي عملیات سوي چارواکي وایي لس تنه وسلوال طالبان وژل سوي. په پکتیا کې د یوه رئیس پر کور بهرنیو ځواکونو عملیات کړي. د ولی ویاند
یو تنه میرمن په دغه پیښه کې شهید شوې ده. څلور نور ټپیان دي چې د حالت نازک ده. موږ په دې اړه خوشحالي یو.
د پوهنې وزارت وایي شاید شوانځیو په سوځلو کې د سیمې استخبارات ترلاسه ولري. تر شپږو بجو او دیرشو دقیقو د دې ترڅنګ نور مسایل هم څېړو. نن شنبه ده. د لندیا قوس شپږوشتمه د دسمبر 18 په کابل کې د بریتانیا سفیر وایي چې په افغانستان کې سوله او ثبات د ایران په ګډون د ټولو ګاونډیانو په ګټه ده او دوی باید په دې برخه کې همکاري وکړي. ویلیام پیټي چې د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرې کولې وویل دوی داسې اسناد او شواهد لري چې ایران د افغان دولت وسلوالو مخالفانو ته مرستې ورکوي. د ده په وینا د هیواد په جنوب کې میشتو بریتانوي ځواکونو له وسلوالو مخالفینو سره د ایران د مرستې د بندولو لپاره په مستقیم ډول هم هڅې کړې دي. جزئیات د حمید مومن په رپورټ کې.
په کابل کې د بریتانیا سفیر وایي چې دوی ایران د افغانستان په کورنیو چارو کې په لاسوهنې نه تورنوي بلکې دوی په مستقیم ډول د ایران هغه وسلې او مهمات نیولې چې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو ته استول شوي وو. ویلیام پیټي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې د ایران دا کار نه یوازې په افغانستان کې د سولې او امنیت په زیان دی بلکې د سیمې امنیت هم ګواښوي. خاغلی پیټي وویل که څه هم دوی دا مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کړې خو ایران ته وینا داده چې له دې لاسوهنې څخه د ډډه وکړي او د سولې او ثبات په ټینګښت کې د افغانانو ملاتړ وکړي. دی وایي موږ ایرانیان لاس په لاس نیولې چې طالبانو ته توغندي وړل او د هغه څه دی چې موږ پرې باور یو. موږ دا مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم راجع کړې او خپل مهم مستقیم پوځي اقدام کړی سو وسلوالو مخالفینو ته د ایران د پوځي مرستو مخه ونیسو. د دې ترڅنګ موږ ایران ته دا هم ویلي چې دا ستاسو په ګټه نه ده او دا به ښه وي چې د وسلوالو مخالفینو د ملاتړ په ځای د افغان دولت ملاتړ وکړي. تر دې مخکې په کابل کې د امریکا سفیر هم ویلي چې ځینې اسناد او شواهد په لاس کې لري چې د ایران په لاسوهنې او وسلوالو مخالفینو ته د ایران په پوځي او مالي مرستو دلالت کوي. ناټو ځواکونو وسوس دا راپورو د هم تایید کړی چې ایران د افغانستان په ځینو سیمو کې وسلوالو مخالفینو ته د الوتکو ضد توغندي هم ورکړي سو روانه جګړه لا پیچلې کړي. د ایساب ځواکونو وایان جنرال جاکوبسن ازادي راډیو ته ویلي چې دوی غواړي د ایران لخوا وسلوالو مخالفینو ته د توغندي او د ورکړې مسله په جدي توګه تعقیب کړي.
We are very carefully observing all trades from a global market that the Taliban.
دی وای موږ د وسلو له نړیوال مارکیټ څخه چې طالبان ترې وسلې ترلاسه کوي په ډېر دقت سره ټولې لارې څارو او غواړو د ایران په اړه هم مخکې له دې چې کومه تبصره وکړو شواهد ترلاسه کړو. موږ د ایران لخوا طالبانو ته د وسلو او په تیره بیا د 130 ملي میټري توغندیو د ورکړې په اړه هم تحقیقات کوو. که څه هم افغان حکومت په دې اړه تر اوسه خاموشه ده، خو ځینو افغان امنیتي ادارو او د هیواد په لویدیځ کې امنیتي چارواکو سوسوارې رسنیو ته داسې ماینونه او نور مهمات ښودلې چې د ایران لخوا د افغان وسلوالو په واک کې ورکړل شوي. افغان کتونکي د افغانستان په وړاندې د ایران او پاکستان وروستیو اقداماتو ته چې د ناټو د هوایي حمله او د امریکا د بې پیلوټه الوتکې د فضايي تیری په غبرګون کې کړې، د دغو هیوادونو په وړاندې د افغان حکومت موجوده کړنلاره ناسمه بولي. دوی سپارښتنه کوي چې د دوی په څیر افغان حکومت هم باید خپلې اندېښنې له دوی سره شریکې او د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې وکړي.
ومردل چې په کابل کې د بریتانیا سفیر وایي دوی دا سیاسناد او شواهد لري چې ایران وسلوالو طالبانو ته وسلې ورکړي دي. د ویلیام پیټي بشپړه مرکه د ازادي راډیو په ویب سایټ کې اوریدلای سي. ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ډاټ اورګ. بیا هم ایران په اصل کې چې د ایران په خاوره کې د وی بي پیلوټ امریکایي الوتکې د موندل کېدو له امله د ایراني او امریکایي چارواکو ترمنځ زناندري روانې دي. داسې دا هم کېږي چې دغه الوتکه د افغانستان په خاوره کې له راغورځېدو وروسته ایران ته وړل شوې ده. تفصیل لا احمد زبیر اجمنت خبري.
د ایران په خاوره کې د یوې امریکایي بي پلوټ الوتکه د منډلو پاړه د روانو بحثونو په لړ کې ځینې کتون کې ادعا کوي چې د غلوتکه په ایران کې نه بلکې د افغانستان په یوې سرحدي سیمه کې رالوېدلې او بیا ایران ته وړل شوې. د سیاسي چارو یو تنکارپو احمد سعیدی هم دا رضوي چې د غلوتکه د پاکستان له شمسي اډې نه چې په دې وروستیو کې تړل شوې ده، البته و او د فرا په یوې سرحدي سیمه کې د تخنیکی عوارض لامل لوېدلې و. نو موري ازادي رادیو ته ویل څوتنو د غلوتکه په موټر کې ایران تړولې او د دې هیواد په مسؤلینو یې په پیسو پلورلې. سعیدی ویل لدی عمل چلوته که په موټر کې سم نه زیدله، پلورونکو یو وزر هم ترې پرې کړی وو. نو موړي په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
اول دنیا باید پښتنو کې چې ایران په کال کې سلسل مرتبه په افغانستان کې مداخله کوي، بهمون لیږي، نور مداخله کوي. اوس دی وایي چې دغه تیاره د افغانستان له هیرین نه راغلی ایران ته تجاوز کړی افغانستان. دغه معلومات چې زه لرم دغه تیاره د فرا په سرحد کې پیوزای کې د وارد تخنیکي په اساس لویدلی و. وروسته دی یو تعداد وطن پرورونکي په حساب د ایران ته انتقال شوی. بیا له دې نه ایران یو نمایشي جوړ کړی.
خاغلی سعیدی وویل چې ایران له دې موضوع نه پر افغان حکومت د یو فشار په توګه کار اخلي. هغه څه چې نوموړی ادا کوي تر اوسه افغان او یا هم په افغانستان کې د میشتو ناټو ځواکونو چارواکو نه دي تایید کړي، خو چارواکو تر اوسه پورې د یاد بې پلوټ الوتکې د راغورځېدو د پیښې په اړه ډېر جزئیات هم نه دي ورکړي. ایرانیو چارواکو په خپلې خاورې کې د دې الوتکې د راغورځولو راپور څو اونۍ مخکې ورکړ. افغان چارواکو تایید کړي چې د ایران حکومت په یو یادښت کې دغه پیښه د افغانستان له خاورې نه په ګټه اخیستنې سره د ایران په هوایي حریم تیری بللی او له افغان چارواکو یې غوښتي چې د دا رنګه پیښو مخنیوی وکړي. د جمهور رئیس ویاند ایمال فیضی ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت به دغه موضوع وڅېړي.
د جنگ په حالت کې هر څه دغه پیښو امکانات ډېر دي، خو لکه څنګه چې ولسمشر کرزی تاسو مې یاد کړ په وروستي خبري کنفرانس کې دا وویل چې د افغانستان حکومت د افغانستان چارواکي د دې پیښې په اړه چې ګواکې دغه تیاره دي بې پلوټ تیاره دي د افغانستان څخه ورغلي د ایران فضا ته تر اوسه پورې دقیق معلومات نه لري، دوی نه پوهېږي. خو تحقیقات روان دي، مګم څه چې موږ غواړو پر هغه تاکید وکړو هغه دا دي چې موږ هېڅکله نه غواړو چې د افغانستان د خاورې څخه پر بل هېواد باندې تجاوز وسي یا د دې خاورې څخه د افغانستان ګاونډي هېوادو ته کوم ډول خطر پېښ شي.
د امریکا متحده ایالاتو د یادې بې پیلوټ الوتکې د رالوېدو د پیښې د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د دې هېواد د دفاع وزیر لیون پنیتا په کابل کې وویل دا داسې عملیاتو چې نه غواړي په عام محضر کې پې خبرې وکړي، خو زیاته یې کړه دا د افغانستان او متحده ایالاتو نه د دفاع لپاره د هغو هلو ځلو یوه برخه وه چې دوام به وکړي. له ښاغلي پنیتا سره په ګډ خبري کانفرنس کې جمهور رئیس حامد کرزی ویل هیواد نه غواړي د امریکا او ایران ترمنځ اختلافاتو کې ښکیل شي. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس له ایران غوښتي چې موندلې الوتکې ور وسپاري.
خبري مجله اوري.
دا خبری مجله تر شپږ بجو او دیر شو دقیقو ده. په افغانستان کې د امریکا سفیر رایان کراکر وایي په پاکستان کې د وسلولو طالبانو پټو مرکزونو په افغانستان کې د سولې په برخه کې هڅې له ګواښ سره مخ کړي. نوموړي دغه څرګندونې کندهار ته د خپل سفر پر مهال کړي. جزئیات یې له محمد صادق رښتینی څخه اوري.
رایان کراکر د شنبې په ورځ کندهار ته د خپل سفر پر مهال وویل چې پاکستان باید د هغه وسلوالو مخه ونیسي چې په افغانستان کې پر بهرنیو او کورنیو سرتیرو بریدونه کوي او عام خلک وژني. د ښاغلي کراکر په خبره د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم په خپلو خبرو کې دغه موضوع یاده کړې وه او دوی هیله لري چې پاکستان به د دوی پر خبرو عمل وکړي. نوموړي وویل چې وسلوال د افغانستان او پاکستان لپاره یو ګډ خطر دی او د پولي په دواړو غاړو کې ورانکاري فعالیتونه کوي. دوی وایي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر دا په ډاګه وویل چې پاکستان باید د هغه وسلوالو پر ضد اقدام وکړي چې افغانستان ته راوړي او دلته زموږ سرتیري ستاسې سرتیري او عام خلک وژني. رایان کراکر دغه راز وویل چې تر 2014 کال وروسته د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې به د پوځي برخې پر ځای تر ډیره په ملکی برخه کې وي. ښاغلي کراکر وویل چې د امریکا خلک به د اوږد مهال لپاره په اقتصادي، امنیتي او پرمختیايي برخو کې له افغانستان سره ولاړ وي. کراکر د یوې پوښتنې په جواب کې چې په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر د پرانیستنې په اړه نظر څدی وویل چې د سولې پروسه د افغان دولت یو هڅه ده او افغان دولت واک لري چې په دغه برخه کې تصمیم ونیسي. کراکر د خپلو خبرو په یو برخه کې دا هم وویل چې په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ته د اکمالاتو لیږدونکو موټرونو باندې په پاکستان کې د راتګ بندیز په افغانستان کې د امریکا او ناټو پر ستراتیژي کوم اغیز نه لري او دوی به د نورو لارو خپل اکمالات وکړي.
ومردل چې د امریکا سفیر وایي په پاکستان کې د وسلوالو پټو مرکزونو په افغانستان کې د سولې په وړاندې لوی ګواښ جوړ کړی دی. ګاونډي هیوادونه په دې تورن دي چې په افغانستان کې لاسوهنې کوي او ان چې د ښوونځیو په سوځولو کې هم افغان چارواکي ګاونډي هیوادونه تورنوي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي ممکن د ګاونډیو هیوادونو استخباراتي کړي په افغانستان کې د ښوونځیو په سوځولو کې لاس ولري. جزئیات د زکی غیاسی نظر پر رپورټ کې.
د پوهنې وزارت د تخنیکی او مسلکي زده کړو مرستیال محمد اسف ننګ د شنبې پر ورځ په کابل کې ازادي راډیو ته دا هم وویل چې په روان کال کې پر ښوونځیو د وسلوالو مخالفینو بریدونه خورا کم شوي دي. ښاغلی ننګ وایي هغه ډلې چې په ښوونځیو بریدونه کوي په بېلابېلو برخو ویشل شوي.
زه چې د معرف دښمن وایم په دې کې 15 کټګوري راځي. هغه اجنبي دښمن چې په افغانستان کې د افغانستان خاوره استعمالوي او تر شا یې پردی استخباراتي غدی دي، دا پکې راتلای شي، جاهلان پکې راتلای شي. ځینې په افغانستان کې داسې ګروپونه هم لرو چې هغوی د جلکیو تعلیم مثلا په خاصه توګه دا بیخي وایي دا ناروا ده، داسې جهالتونه هم شته. همدی طالب نه ده، طالب هم زه نافیه کوم نه چې دا هم پکې راتلای شي. بل دا ده چې شریری تخریبکاره ډلې هم په دې کې راتلای شي او د ګاونډ هیوادونو رټل شوي عناصر هم په دې کې راتلای شي چې زه دا یوم نه نافیه کوم او نه یې تاییدوم. اما په لوی لاس دغسې عناصر په معرف پسوان کې شامل دي.
نوموړی ویلا تیرو دریو کلونو راهیسې پر ښوونځیو بریدونه ځکه راکم شوي چې ښوونځي له سیاست نه ایستلي او سیمه ییز خلک د ښوونځیو ساتنه کوي. نوموړی وایي سږ کال پر ښوونځیو 14 بریدونه شوي چې تیر کال دا شمېر 9 او وړم کال 2 شو. ښاغلی ننګ پر ښوونځیو د بریدونو د کموالي له امله له ښوونځیو څخه د شوراګانو او د سیمه ییزو خلکو ملاتړ بولي. نوموړی وایي چې اوسمهال د ښوونځیو د ساتنې لپاره 12,000 رضاکار شوراګانې جوړې شوې چې هر یوه یې 12 غړي لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د تحلیلګرانو په نوم د یوې ادارې لخوا د خپره شوي رپورټ پر اساس د طالبانو او حکومت ترمنځ د ښوونځیو د نه سوځلو په اړه مشروطه موافقه شوې. دغه ډلې په خپل راپور کې ویلي چې وسلوالو طالبانو افقه کړي چې پر ښوونځیو به بریدونه نه کوي او نه به یې سوځوي. خو د دې په بدل کې به د پوهنې وزارت د طالبانو ملایانو ته په ښوونځیو کې د زده کړې ورکولو اجازه ورکوي او په تعلیمي نصاب کې به دیني مضمونونه زیاتوي. خو اسف ننګ دا رپورټ رد کړ او ویل چې د پوهنې وزارت اوسنی نصاب په اسلامي اصول ولاړ دی.
د معرف په نظام کې هغه څه چې استخدام ورته وایي هغه په علمي معیارونو باندې کیږي. په دې معنی نه کیږي چې هر سړی چې پټکی تړلی موږ یې استاد کو. موږ ګورو چې دا سړی چې پټکۍ تړلی ده یا یې پکول سر ده یا یې نکټایي تړلې ده دا څوک ده؟ آیا واجب د شرایطو ده؟ اما که د ملا عمر د جوړ جاړۍ کې په ریاضي کې کوم اختلاف راسي هغه بیا زه نه اخلم، بیا هیچا نه اخلو. یعنی ما ته به څه اضافه راکړي طالبان چې په دې کې فرمایش راکړي؟ زما ادبیاتو برخه ده، آیا په عروضو کې د ملا عمر کوم فرق سته؟ په دیني علوم کې ما ته خدای یو ده، په تفسیر کې د خدای په کلام کې نه ملا عمر فرق راوستی سي نه یې زه راوستی سي.
دا ننګ په وینا هغه طالبان چې د سولې له بهیر سره یو کیږي او وړتیا ولري کولی شي په ښوونځیو کې د ښوونکي په توګه کار وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
امنیتی مسائل څیړو. د افغانستان په ختیځ کې امنیتي چارواکي وایي تېره شپه یې په ځانګړو عملیاتو کې لس تنه وسله وال طالبان وژلي چې په وژل سوو کې د دوی یو قمندان هم شامل دی. روح الله انوري او نور جزئیات.
په ختیځو ولایتونو کې د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې پلې لیوا ویاند جګړن شیرین آغا پر تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه نړیوالو او افغان ځواکونو د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې پلټون کې عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې یې د وسلوالو طالبانو یو قومندان چې مولوي نذیر نومېده د خپلو نهو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. هغه ویل تېره ورځ د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ د ملکانی په سیمه کې د ملي پوځ پر کاروان برید شوی و چې په نتیجه کې د ملي اردو سرتېرو ته کوم زیان نه دی اوښتی. له جګړې وروسته دوی د یاد کلي تلاشي کړي چې په ترڅ کې ډزې کوونکي د یو میل سل ډزې سره نیولی دی چې اوس مهال د مناګي په فوزي مرکز کې د پښتنو ګرویژنو لاندې دی. جګړن شیرین آغا ویل په دواړو پیښو کې د ملي اردو سرتېرو او ولسي وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو د دیوګل او وټپور ولسوالیو د پیښو په باره کې تر اوسه څه نه دی ویلي، خو طالب وین ذبیح الله مجاهد دعوه کړې چې ملګروی د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ کې د نړیوالو او افغان ځواکونو پر ګزمه برید کړی چې شپږ کورني او بهرني سرتېري وژلي دي او په جګړه کې اووه طالبان هم وژل شوي دي. نړیوالو ځواکونو او افغان چارواکو د سرکاڼو د پیښې پر اړه خپله بې خبري ښودلې ده.
بلخوا د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز اړوند په منګل کله سیمه کې تېره شپه ایساب ځواکونو د یوه حکومتي چارواکي پر کور عملیات کړي. د عملیاتو پر مهال یوه میرمن وژلې، څلور تنه نورې میرمنې ټپیانې کړي، درې نارینه یې له ځان سره بیولې دي. زیانمنې شوې کورنۍ خپلوانو او حکومتي مسؤلینو دغه پیښه په کلکه غندلې ده. رپورټ له لمر نیازي څخه اورو.
دغه عملیات چې د پکتیا ولایت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د رئیس ډاکټر حفیظ الله احمدزی پر کور شوي، په ترڅ کې د نوموړي د کورنۍ پنځو میرمنو ته مرګ ژوبلا بختي او رئیس او د هغه دوه زامن هم ایصف ځواکونو له ځانه سره وړي. له پیښې وروسته سهار چې کله د زیانمنې شوې کورنۍ لیدنې ته ورغلم، نو د کور دننه د میرمنو د ژړا غږونه اورېدل کېدل. ترې بهر د یادې کورنۍ خپل خپلوان راټول شوي وو، خو هغه څه چې د دغو عملیاتو کره شاهدي یې کوله دا و چې د یوې خړې کلا د دیوال شاته څو تیږې په وینو لړلې پرتې وې او داسې ښکارېده چې په متقابلو ډزو کې بهرنیو سرتیرو ته هم مرګ ژوبلا وختي. د همدې زیانمنې کورنۍ خپلوانو ازادي راډیو ته وویل د شپې شاوخوا دوه بجې وې چې د ایصف په چوکاټ کې د سپیشل فورس ځواکونو په یاد سیمه کې د هلیکوپترو پروازونه پیل کړل او له هغې وروسته یې بېله دی چې د کور دروازه وټکوي، پر بامونو ور وختل او په پایله کې یاد مرګ ژوبله رامنځته شوه.
د شپې دوه نیمې بجې وې چې خدیجې کوه په کور باندې چاپه واچوله، د دواړو طرفونو ډزې په وسوې. نو د دغه جملې څخه چې موږ د شپې د ګیس کې خبر شو پنځه تنه ښځینه سیدي هغه زخمیانې وې، سیوه یې په حقه رسېدلې ده او نورې څلور زخمیان دي.
د دغه زیانمنې کورنۍ خپلوانو وویل چې په لویه جرګه او د بن په دویم کانفرنس کې د هیواد خلکو حق غوښتنو ته یو ځل بیا په سپکه وکتل شول چې باید نړیوال ځواکونه د شپې لخوا کیدونکي عملیات ژر تر ژره ودروي.
په دې په کور کې هیڅ وکم د شپې نه وو. ما سی ولیدنه خپل رئیس حفیظ الله، ډاکټر حفیظ الله او یو زوی وو په نامه د زبی، هغه دواخانه لرله، بل زوی متعلم هم، دغه دوه بچیان وو او یو دی وو په کور کې. بون په همدې نوې ناسته کې غونډه کې د موږ تاسو د افغانستان چارواکو لخوا نامیا هم د رئیس جمهور حامد کرزي لخوا نه دا پریکړه سره وسوه. اولین تړون زموږ تاسو هم دغه وو چې د شپې چافه او یا د شپې کوم عملیات شوي هغه په افغانانو باندې بند وي.
بلخوا د پکتیا د والی ویان روح الله سمون دغه پیښه یې وغمیزه وبلله او په کلکو ټکو یې وغندله. سمندا هم ویل چې په دې عملیاتو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همغږي نه و شوې او نړیوالو ځواکونو په خپل خوښه کړی دي.
د ولایت دریز البته دا ده چې د یو رئیس په کور برید هیڅ ډول د زغملو او د توجیه وړ نه ده، او دا چې دی له خپلو دوه تنو زامنو سره له ځان سره وړی او دوی هلته خوډب رامنځته کړی دی. یو تنه میرمن په دغه پیښه کې شهیده شوې ده، څلور نور ټپیان دي چې د دوی حالت نازک ده. موږ په دې اړه خواشینی یو، په دې اړه به آرام نه کینو، پلټنه به کوو. پلاوی هم ټاکل شوی سیمې ته تللی ده، هغوی به هم خپلې موندنې کوي.
که څه هم ایسف ځواکونو د عملیاتو وروسته په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په دغه کور کې د رشید په نوم د حقانی ډلې یو مهم قومندان موجود و، خو د سیمې خلک او افغان حکومتي چارواکي دواړه په یو ځای دغه خبره په کلکه ردوي. بلخوا دا هم ویل کیږي چې د عملیاتو پر مهال له دغه کور څخه پر ایسف ځواکونه هم ډزې شوې دي او د یو بهرني سرتیری د وژل کېدو خبره کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د بشر د حقوقو خپلوا کمیسون وایي چې میرمنه ګلناز باید په خپل د خپل راتلونکي ژوند په حق له فیصله وکړي. ګلناز هغه میرمن ده چې د ترور د ظلم له خوا یې ورباندې جنسي تیری سوی. هغه په زندان کې د دوو کلونو له تیرولو وروسته د ولسمشر حمید کرزي د فرمان له مخې له زندان څخه خوشې کړی سوه. خو اوس د بشر د حقوقو خپلوا کمیسون دې ته په اندېښنه کې دی چې ښایي ګلناز د دې لپاره له زندانه خوشې سوي وي چې باید له تیری کوونکي سره واده وکړي. نور حال له کابله د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلوا کمیسون وایي چې باید د ګلناز آزادي ورنه ونخستل شي. دغه کمیسون د ښځو د پروګرامونو همغږي کوونکی لطیفه سلطانی د شنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې باید ګلناز ته د قانون له مخې حق ورکړل شي څو د خپل راتلونکي ژوند په حق له خپل پریکړه وکړي. میرمن سلطانی د ګلناز د خوشی کېدو په حق له د ولسمشر کرزي د فرمان هرکلی وکړ.
صدوري فرمان رئیس جمهور افغانستان
لازندان د میرمن ګلناز د خوشی کېدو په اړه د ولسمشر د فرمان صادرول د کمیسیون لوري کوم ستونزه نه ده، خو که د ولسمشر دغه فرمان د یو شرط پر اساس خوده شوی وي، یعنی چې ګلناز باید له خپل تیری کوونکي سره واده وکړي، بیا د کمیسیون لوري یو غیر قانوني کار دی. ځکه د افغانستان د اساسي قانون له مخې هیڅوک نشي کولای چې د چا شخصي ازادي ورنه واخلي.
ازادي شخصي یک انسان سال پکنه.
وروسته لږې چې په ګلناز باندې د غې د ترور د زوم له خوا تیرای وشو، نو هغه د زنا په تور زندانی شو. هغه دوه کاله په زندان کې تیر کړل چې تیره اونۍ د ولسمشر حامد کرزي د فرمان له مخې له زندانه خوشی کړای شو. د افغانستان د عدلي وزارت وایي چې په ګلناز باندې د خوشی کېدو پر مهال کوم شرط نه دی ایښودل شوی. دغه وزارت وایي فرید احمد نجیبی ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت ګلناز دې ته نه مجبوروي چې له شیر محمد سره چې په دې باندې جنسي تیرای کړی او اوس په زندان کې دی واده وکړي.
فرمان کې هیڅ کوم شرط نه راغلی، هیڅ شرط او هیڅ الزام په ګلناز باندې نه راغلی. صرف د رئیس جمهور فرمان سره کړی دی دا باید خوششی خلاص د وزارت عدلی او لوی سرمایه لخوا دا فرمان تطبیق شي.
ګلناز اوس په کابل کې د امن په خونه کې له خپل لور سره شپې او ورځې سبا کوي. هغه وایي سره له دې چې د خپل ترور لزوم نه کرکه لري، خو بیا هم د دې لپاره چې د کورنۍ ترمنځ کومه شخړه رامنځته نه شي غواړي له هغه سره واده وکړي. دا سینیوکه شته چې ګواکې د مسؤولو بنسټونو لخوا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی د کمولو سره سره بیا هم د دوی په وړاندې تاوتریخوالی مخ په ډیریدو دی.
د قزاقستان په لویدیځ کې لس تنه هغه وخت ووژل سول کله چې د تیلو د تاسیساتو موترز کارکوونکي له حکومتي ځواکونو سره ونښتل. اجمل ان د خبري څنګه د راپور جزئیات اوروي.
قزاقي چارواکي وایي پرون د دې هیواد په لویدیځ منګیستیاو سیمه کې د تیلو د تاسیساتو د موترزو کارګرانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې لس کسان وژل شوي دي. په هغه تصویرونو کې چې ځینو تلویزیونو چینلونو خپاره کړي څرګندېږي چې کارګران پر هغه سټیج یرغل کوي چې د پخواني شوروي څخه د قزاقستان د خپلواکۍ د شلمې کلیزې د لمانځلو په مناسبت لګول شوی دی. دا د جمعې په ورځ په قزاقستان کې لمانځل کېدل. د شناوچین په ښار کې ورسته تا وترخواله غمال رامنځته شو چې پولیسو هڅه کوله د ښار مرکزی څلور لارې د تیلو د حکومتي تاسیساتو لاغ موترزو کارګرو پاک کړی چې د سیمه یې لڅو میاشتو راهیسې نیولې. دا کارګران له حکومت څخه د کار ښه شرایط او په تنخواګانو کې زیاتوالی غواړي. د قزاقستان لوی څارنوال اسخات داولبایوف د جمعې په ورځ ناوخته خبریالانو ته وویل چې په دې تاوتریخوالي کې لس کسان وژل شوي. که څه هم هغه دا ونه ویل چې څوک او څنګه وژل شوي، خو زیاته یې کړه چې د شخړو په ترڅ کې یو شمېر ودانیو ته اور اچول شوی. د قزاقستان لوی څارنوال وایي د عمومي بې نظمۍ په نتیجه کې د ښاروالۍ ودانۍ، یو هوټل او د ژنمونای ګاز د شرکت ودانۍ سوځول شوې ده. د خلکو او ځینو کمپنیو خصوصي ملکیتونه هم ویجاړ شوي، موټرې سوځول شوي او د پیسو ایستلو بانکي ماشینونه مات شوي دي. اوس حکومتي چارواکو ویلي دي ښار ته یې د نظم او امن د کنټرول لپاره اضافي امنیتي ځواکونه استولي. د شنبې په ورځ د قزاقستان د نفتو دولتي شرکت په یو بیان کې ویلي د وروستي تاوتریخوالي له امله راپورته شوي د خوندیتوب اندېښنې د دې سبب شوي چې د ګازو د ایستلو یو شمېر کارکوونکي ونشي کولی خپلو کارونو ته ورشي. په بیان کې راغلي چې د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت د تیلو د تولید مهمو کاري ډلو ته وسلوال ساتونکي ټاکلي او کارګرو ته د اضافي کاریو په ورکولو به د تیلو د تولید ورځنۍ کچه پر ځای وساتي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزیر کلامو خنبیت قاسموف چې دې ښار ته ورغلی د شنبې په ورځ وویل د ژنوژین په ښار کې اوس نظم ټینګ شوی او دوی د اویاو په شاوخوا کې کسان نیولي. د نوموړي په وینا 15 کسان روغتون ته رسول شوي او په ټپیانو کې شپږ تنه پولیس هم شامل دي. ویل کېږي چې په قزاقستان کې د معلوماتو د شریکولو یو شمېر ویبپاڼې لکه ټویټر او نور بند شوي او سیمې ته ورغلي ټلیفوني کرښې هم ګډې وډې دي.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ یاست. د خبري مجله د غومره وا شپږ نیمې بجې سوې. وروستۍ خبري مجله له وروستیو مطالبو سره له جاوید نعیمي څخه واورئ.
تشکر.